اوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اردوونکو، په سهارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش لامینې او اخلاص ډک ګېډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د اتبار یک شنبه ورځ د 1400 هجري لمریز کال د لیندې د میاشتې نهمه، د 1440 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې هم له نهمه، او د 2025 میلادي کال د نومبر له دیرشمه نیټه سره سمون کړی. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تیروتو پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا ارته یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې د کابل او اسلام آباد د بحران کنټرول لپاره درې اړخیزې ډیپلوماټیکې سیالې تر عنوان لاندې دي. بیا هم د رڼا سرچینې پروګرام اوردل شي چې لدې ورسته هم بیا ورسپانو ته د کتنې پروگرام درته وړاندې کیږي او بیا هم د تلپاتی وګمه پروگرام اور چې پم د سره زمونږ د خبرونه هم سرترسي پارس ټوډي ډاټا ار سلیش پی زونګ د انټرنیټي سایت درک دي چې تاسو پرې درنه اوسې مې تازه خبرونه سیاسي تبصره او نور ډېر جالب مطالب لوستل شي مونږ سره لدې لارې هم ارتباط ټینګول شي ځاني ولند د مکو بیا د سیمې او نړۍ لا تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ اوس هم پام وکړئ خبرونه تا په سر کې هم د خبرونو لنډیز اغلی عراق چې ول چې د کو د پیاورتي اله پره په غوړو هوادونو کې په لوړه کچا سیاسي اراده موجوده ده اسحاق داروي چې د افغانستان ستونزه په زور حل کړي شي خو نه غواړي چې خپل رور په خپل کور کې دنه وژنو په ټیکزاس کې یو افغان خاریز د بم جوړولو په تور نیول شو دی او په انډونیشیا کې د سیلابونو امزکه خویدنې قربانیانو شمیر 302 کسانو ته رسیدلې دی خاغلی عراقچی ویلی چې د کو د پیاورتیا لپاره په غوړو هوادونو کې په لوړه کچا سیاسي اراده موجوده ده ایران د بهرنیو چارو وزیر د اقتصادي همکاري او سازمان کو د وزیرانو شورا په نهویشتما غونډه کې ویل د کو د پیاورتیا لپاره په غوړو هوادونو کې په تر ټولو لوړه کچا سیاسي اراده موجوده ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په قزاقستان کې د یکو د وزیرانو شورا په نهویشتما غونډه کې چې په انلاین ډول جوړ شي وه د غړو هیوادونو د مشرانو زیاتېدونکي دلچسپۍ ته په اشاره سره ټینګار وکړ د یکو خپلې وړتیاوې او د غړو هیوادونو ګډ ظرفیتونه فعال کړي کوي شي د جنوبي نړۍ تر ټولو چټک پرمختګ کوونکې نوې سیمې شي دا پارس ټوډي د راپورټ د مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکو د نوې لاسکلن لیدوري د چمتو کولو پیل تا په اشاره سره ول چې د کوغړي هوادونو باید راتونکو خطرونو او ستونزو په وړاندې لا پیاوړي یو موټي او قوي شي د کو سازمان لا هم د غړو هوادونو د ګډ پرمختګ او ودې لپاره تر ټولو غوره موجوده زیده خغلی راکچی ول چې د ایران ملاتړ لایکو څخه په بشپړه توګه به شرط او نه ردیدونکي دی او په داسې حال کې چې پر ایران د سیونست رژیم امریکا بریدونه په اوج کې او په آذربایجان جمهوریت کې د کو په سرمشریزه کې د ایران د ولسمشر خغلی مسعود پزشکیان ګډون د سیاست تر ټولو روخانه مخه وبله د ایران د ډیپلوماسي مشرم دارنګا د یو غړو هیوادونو له مسؤلانه او ملاتړي درې څخه ملانه وکړ چې د سیونست رژیم امریکا تر هاګریزو بریدونو په محالې وخدله او پر دې ټینګار وکړ چې د دې سازمان د غوړه فعالیت تضمین لپاره باید دننه سازماني غونډې او نظرونه زیات شي خغلی اسحاق دار ویلی چې د افغانستان ستونزه په زور حل کیدی شي خو نه غواړو چې خپل رور په خپل کور کې دننه ووژنو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار وایي چې مونږ کوي شو د افغانستان ستونزه په زور حل کړو خو مونږ نه غواړو چې خپل رور په خپل کور کې دنه وژنو کومګه هین ته درس ورکړو دا په هیڅ ډول ستونزه نه ده په اسلام آباد کې د وی خبري غونډې په محل اسحاق دار وویل چې افغانستان ته د خپل سفر پر محل له افغان مشرانو څخه د منشوي ټي ټي پی پر وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه افغان مشرانو ته وویل چې غواړي د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد و نه کړول شي اسحاق دار زیاته کړه چې د اپریل په 19 د کابل سفر ګټور وو پاکستان د افغانستان سره کړي ژمنې پوره کړې پاکستان له افغانستان سره د اورګاډي تړون لاسلیک کړه او چین ته د خپل سفر په محال د چین د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د درارخیز غونډې تر سره کولو پړه خبرې وکړې پاکستان د چین د بهرنیو چارو لاوالدي سره په بشپړه توګه موافقه وکړه هغه زیاته کړه چې پاکستان یو غوښتنه وکړه خو په افغانستان کې هیڅ مثبت پرمختګ ونه لیدل شو پاکستان افغانستان ته د خپل سفر پر مهال کړي ژمنې پوره کړې خو افغانستان د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خپل ژمنه پوره نه کړه اسحاق ډار زیاته کړه چې پاکستان یوازې یو غوښتنه لري چې د افغانستان خوره باید زمونږ پر ضد استعمال نشي. پاکستان د افغانستان څخه غوښتل چې ټي ټي پی د پاک افغان پولې څخه لیرې کړي. پاکستان وویل چې دویمه غوښتنه دا کېدی شي چې ټي ټي پی مونږ ته وسپل شي خو طالبانو هیڅ غوښتنه نه ده پوره کړې. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. په ټیکزاس کې یو افغان خاریز د بم جوړولو په تور نیول شوی دی. د امریکایي ټلویزیوني چینل فاکس نیوز په وینا نیول شوی کس محمد داود الکوزه نومیږي. دغه کس د ویلکم الایز عملیاتو لاندې امریکا ته راوړل شوی و. افغان خاریز محمد داود په ټیک ټاک کې یو ویډیو خپره کړې وه چې پکې یې ادعا کړې وه چې بم یې جوړی. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د ملي ګارډ پر عسکرو د برید پر غبرګون کې دغه هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په ګډون د 1900 هیوادونو د کډوالو بهیر درولې وو او د دوی د کډوالې دوسیو د بیا کتنې امر یې کړی و. په غزنی کې د عمراني پروژو د اجرا په اړه زمونږ د خبريال رالیګلی راپورټ اوچه.
په غزنی ولایت کې تر اوسه وضعیت رغونی او پرمختیاي پروژې پلي شوې دي. چارواکي ویل دغه پروژو 500 بشپړ او پر نورو هغو کار روان دي. د غزنی ولایت د والی وین مولوي عزت الله سیدی وای د روان کار لپاره راهیسی په دې ولایت کې سبان دي وسو رغونی او پرمختیاي پروژې پیل شوې وي چې له دې جملې 1500 پروژې بشپړ او پر نورو هغو کار روان دي. د غزنی د والی وین وای په دې کې د روغتیا معرف کلو پراختیا کارنې سره جوړولو او نور برخو اړوند پروژې شامل دي. هغه وای د دې ټولو پروژو لګښت سبان دي 1.5 میلیارد افغانۍ کېږي چې څه برخه د حکومت له بودیجې او څه د بهرنیو مرستندوی ادارو له لوري ورکول کېږي.
په تور عمده در سال جاری در ولایت غزنی حدود بیش از 700 پروژه تحت کار بوده که لله الحمد حدود بیش از 550 پروژه آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است و همچنان حدود 160 پروژه دیگر تحت کار است که انشاءالله تکمیل خواهد شد. هزینه مجموعی پروژه ها حدود بیش از 7.5 میلیارد افغانی است که قسمتی از این هزینه از سوی بودجه ملی پرداخت خواهد شد و قسمتی هم از سوی مؤسسات همکار تمویل خواهد شد.
د غزنی اوسیدون که د دې پروژو د پلي کېدو له امله خوشحاله دي. هوای ډېره پاملرنه د لرې پرتو هغو سیمو ته وشي چې د وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
بد تاثیر لري دا پروژې په کلو کې او پولیسوالي و کې په بانډو کې چې خلک له بېکاري نه راوګرځي او د کار زمینه مساعده شي. همچنان د صحت په باره کې چې دا خلک ډېر شاته پاته دي، دا کلي دا ماشومان او دا دغو په باره کې زمینه مساعده سي او خلک له ناوړو له خوالو چر
د غزنی ولایت اوسیدونکي پر دې سربیره د بیکاری مخنیوي لپاره د کار زیږونکو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه ته دوام ورکو. فنلند په افغانستان او پاکستان کې خپل سفارتونه بندي. فنلند اعلان کړی چې په 2018 میلادي کال کې به په پاکستان، افغانستان او میانمار کې خپل سفارتونه په عملیاتي او ستراتیژیکو علتونو بند کړي. دا خبره د فنلند د بهرنیو چارو وزیر الینا والنتن د جمعې پر ورځ په یو بیانیا کې وکړه. موړی ویل چې د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد، کابل او یانګون کې د فنلند سفارتونو د تړلو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. هغې روښانه کړه د سفارتونو تړلو پریکړه د هیواد ولسمشر په فرمان ترسره کیږي. د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا سفارتونه د عملیاتي او ستراتیژیکو اړتیاو له مخې بندېږي چې پرې د یادو هیوادونو سیاسي وضعیت او له فنلند سره د هغوی د سوداګریزو اقتصادي اړیکو کمزوري اغېز لري. هغه زیاته کړه چې وزارت په منظم ډول د فنلند ډیپلوماټیکي شبکې ارزونه کوي چې وګوري چې دا شبکه د هیواد له اوسنیو او راتلونکو اړتیاو سره برابره ده او کنه. په انډونیشیا کې د سیلابونو همځکه خویدنې قربانیانو شمیر 302 کسانو ته رسیدلی دی. د انډونیشیا په سوماترا ولایت کې د سیلابونو همځکه خویدنې پیښې د قربانیانو شمیر 302 کسانو ته لوړ شوی دی. رویټرز خبری اژانس راپورټ کړی چې لا هم 209 کسان تری تم دي او شاوخوا 10000 کسان خوندي سیمو ته لیږدول شوی دی. د راپورټ له مخې مرستندویه ځواکونه د دې سیمې شمالي سیمو ته ځي چې ډېرې ځپل شوي. په چورلکو کې بشری مرستې لیږي. د انډونیشیا د بهرنی چارو د حالاتو د مدیریت رئیس اعلان کړی چې د هغې لارې د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې چې پرله پسې دریمه ورځ کېږي تړلې ده او خلک مرستو ته اړتیا لري روانې دي. د راپورټ له مخې په تایلنډ کې هم د سیلابونو په پایله کې د مړیو شمېر 145 ته لوړ شوی. سیلابونه ډېره ویجاړي او مرګ ژوبله دغه هیواد په ختیځ کې اړولې ده. د یادولو ده چې د انډونیشیا، ملیشیا او تایلنډ په ګڼو برخو کې له یوې اونۍ راهیسې سخت بارانونه روان دي. اروپایی ټولنه د افغان نجونو د زده کړو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازوالۍ ټینګار کړی چې د افغان نجونو او ښځو له زده کړو ملاتړ کوي. د استازوالۍ د لیندې پر اتمه د اورنج د ورلد نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي چې ټولو لپاره زده کړې د زیانمنتیا د کمولو کلي ده. اروپایي ټولنې د زده کړو پر ملاتړ په ټینګار سره ویلي چې راتلونکي باید له هر ډول تاوتریخوالي پاک وي. د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ریچرډ لینډسي هم ویلي چې د هیواد د پرمختګ لپاره باید د ښځو پر زده کړو کار او بنسټیزو ازادیو لګول شوي بندیزونه ختم شي. دا ټولنه په داسې حال کې د نجونو پر زده کړو ټینګار کوي چې له څلورو کلونو راځي نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محروم دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او هغوی ښوونځي او پوهنتون ته نشي تللی. طالبانو همداراز په دولتي ادارو او داخلي او نړیوالو سازمانونو کې د ښځو کار منع کړی او په ټولنه کې هم د هغوی پر رشتون پراخ بندیزونه لګولي دي. بلخوا ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې پر ښځو تاوتریخوالي په تیرو دوو کلونو کې 30% زیات شوي دي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې له اوربند سربیره د شهیدانو شمیر له 10,000 پورته شوی دی. د غزه روغتیا وزارت اعلان کړ چې پر دې سیمه د اسرایلو د بریدونو په دوام د شهیدانو شمیر له 10,000 پورته شوی دی. موړي وزارت په بیانیه کې پر غزه د اسرایلو بریدونه نسل وژنه بللی دا ویلي چې پر غزه د اسرایلو له برید وروسته په دې سیمه کې لږ تر لږه 10,000 او 100 فلسطینی وګړي شهیدان او 100 باندې 100,000 او 900 نور بیا ټپیان دي. دا خبر پاڼې له مخې دا تریخ پړاو داسې مهال رامنځته کیږي چې اسرائیل د حماس سره تیرې میاشتې له اوربند سربیره پر غزې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. او وروستۍ خبر دا چې پاکستان سریلنکا ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او د درې اړخیزې لړۍ اتلواري وګټله. پاکستان د درې اړخیزې لړۍ په پای لوبه کې په اسانۍ سره سریلنکا ته په شپږو وکټو ماته ورکړه او ټرافی وګټله. په راولپنډي کرکټ لوبغالي کې تر سره شوې ورستی لوبه کې پاکستان په اسانۍ سره سریلنکا له خوا د څلورو وکټو په زیان سره د 115 منډو هدف ترلاسه کړ. بابر اعظم په څلور درشو توپونو د 2 منډو مسؤلیت لرونکې اننګز وکړ او په وکټ پاتې شو. د پاکستان لپاره شاهین افریدی او محمد نواز درې درې وکټې واخیستې او ابرار احمد هم دوه وکټې واخیستې. په داسې حال کې چې صاحب ایوب او سلمان مرزا یو یو وکټ واخیسته. د دې مهال خبرنه دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د کابل او اسلام آباد بحران د کنټرول لپاره د اړخیزې ډیپلوماټیکي سیالۍ د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي ترینګلتیا زیاته شوې ده، درې مهم سیمه ییز قدرتونه یعنی ایران، عربستان او ترکیه د منځګړیتوب لپاره میدان ته وارد شوي، څو هغه بحران پیزوانی کړي چې د ټولې سیمې امنیت ګواښي. د افغانستان او پاکستان سرحدي کړکیچ له یو دوه اړخیزه اختلاف او رخوه رسیدلی او د سیمه ییزو لوبغاړو د پام مرکز ګرځېدلی. دغې قضیه ته د ایران، عربستان او ترکیه هم مهاله واریدي ده. د ډیپلوماټیکي سیالۍ او ملګرتیا یوه پیچلې صحنه رامنځته کړې چې پایله یې د جنوبي او د لویدیځې آسیا راتلونکي ثبات بدلولی شي. د اسلام آباد او کابل د تاوتریخوالي سرچینې درو اساسي موضوعګانو ته ورګرځي. امنیتی ستونزې. پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان این ټی ټی پی غړي په افغانستان کې پناه ځایونه لري او د افغانستان د طالبان حکومت یې په کنټرولولو کې اغېزمنونکي اقدام نه کوي، خو افغان طالبان دا ادعا ردوي. سرحدي اختلافات ډیورنډ کرښې لا هم د یوې نه حل شوې تاریخي مسئلې په توګه د دواړو هیوادونو په اړیکو سیوری غوړولی دی. اقتصادي مسایل، د سرحدونو او سرحدي لارو تړل د افغانستان اقتصاد سخت تر فشار لاندې راوستی او د سرحدي سیمو خپګانونه هم زیات کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت د ختیز ایران د امنیت د ټینګښت او له بهرنیو قدرتونو څخه د مستقل امنیتي چوکاټ د جوړولو په هدف د سیمه ییزې غونډې وړاندیز کړی دی. د عربستان چارواکي غواړي خپل دودیز سیمه ییز رول ته احیا ورکړي او د پاکستان له سرجوګو اړیکو څخه په استفادې سره د منځګړیتوب لپاره چمتووالی اعلان کړی. د انکاري حکومت هم د پاکستان له نږدې امنیتي اړیکو او د افغانستان په قضیه کې تاریخي تجربې له امله هڅه کوي چې ځان د سیمې په بدلونونو کې اغیزمن لوبغاړی ثابت کړي. په دغه بحران کې بریالی منځګړیتوب د افغانستان طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ په خپلو کې ژوره بې اعتمادي، د طالبانو لخوا د رسمي ډیپلوماټیکو میکانیزمونو نشتون، په سرحدي سیمو کې دوامدار امنیتي حملو او بې ثباتي، او د ترکیه او قطر د مخکینیو نوښتونو د ماتې همدارنګه درې منځګړو قدرتونو یعنی ایران، عربستان او ترکیه ترمنځ د احتمالي سیالۍ په ګډون له ډېرو خنډونو سره مخ دي. نو اوس مهال یوه بدبینانه سیناریو دا چې میازګړو د سیالۍ او دوام او د لورو د بې اعتمادۍ د ژورتیا په بڼه کې به بحران یوازې حل نه شي، بلکې د نیابتي سیالیو لپاره به په یوه ډګر بدله شي او د سیمې امنیت به لا زیات وګواښي. په ټول کې باید وویل شي اوسنی بحران د اختلافاتو په مدیریت کې د سیمه ییزې ملګرتیا د توانمنیو لپاره امتحان دی. د دغې درې اړخیزې منځګړیتوب بریالیتوب د سیمه ییزو بحرانونو د حل لپاره یوه نقطه بلکه کیدی شي. په داسې حال کې چې ناکامي په لویدیځې او جنوبي آسیا کې د بې ثباتۍ د زیاتېدا سبب کیدی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د رڼا سرچینې نومې لړۍ له یو سل پنځو سم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي. عزیزانو، د رڼا سرچینې د لړۍ په دې برخه کې د زخرف مبارکې سورې له یو دېرشم څخه تر دوه دېرشم آیت شان نزول و سیرو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایسانو ولید بن مغیره هغه نوم چې د ټولو عربو قبیلو لپاره حتی د مدینه او شام خلکو لپاره هم پیژندل شوی او آشنا و. هغه د قریشو تر ټولو بوډا او غزمن شخص و چې عظمت او واکمنی لرله او هغه ته حکیم عرب ویلو. ډیرو شاعرانو به خپل شعرونه د نظر وکړلو لپاره هغه ته لوستل. هر هغه شعر چې هغه به خوښ کړ هغه به غوره شعر ګڼل کېده. همدارنګه هغه ډیره لویه شتمنۍ لرله. سلګونو اوښان یې د سوداګرۍ لپاره او سلګونو غلامان او وینز یې په واک کې وې. ولید ځنې وخت مکې ټولو خلکو ته په څو ورځې ماښام او غرمه خواړه ورکول. ټولو به د هغه درناوی کوو او خبره یې منله. نوموړی هغه څوک و چې یوازې به یې د کعبې د یوه کال د پوخ لګښت ورکولو، په داسې حال کې چې ټولو قریشو به خپل مالونه او شتمنۍ راټولولې تر څو په یوه کال کې د کعبې کور د پرده برابره کړي. د همدې عمله هغه د ټولو قریشو په وزن برابر و او هغه به اد نومولو. یوه ورځ د قریشو مشران ورته راغلل او ویل، ته چې هوښیار او ځیرک یې او شعر او وینا ښه پېژنې، مونږ ته ووایه محمد چې څه وایي هغه څه دی؟ آیا جادو دی که سحر دی که خطابه ده؟ ولید بن مغیره وویل، باید د هغه خبرې له نږدې واورم، بیا به نظر ورکړم. نو له همدې عمله پاڅېد او راغی. په اجل اسماعیل کې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خواوتا نږدې کېناست او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ته وویل، اے محمد، د خپل شعر یو برخه ما ته وایا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل، شعر نه دی، بلکې د خدای کلام دی چې پیغمبران یې را لېږلي دي. ولی ترې وپوښتل چې د هغه یوه برخه راته ولولې. د خدای پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د فصلت صورت یوه برخه ولوستله تر هغه چې دیارلسم آیت ته ورسی چې فرمایي: که د دې آیتونو له اورېدو یې مخ وګرځوه، ای پیغمبره ووایه زه تاسو له هغه سائقې څخه ویروم لکه هغه چې پر عاد او سمود قومونو راغلی وه.
عزتمن اوریدونکو، همدا چې ولید د آیات واورید سخت وډار شو او پر بدن یې ویښتان ودرېدل. نورې ونه شوای کړای چې وزغمی، پاڅېده او د قریشو پر ځای خپل کور ته ولاړ او دروازه یې کلکه بنده کړه. د قریشو څو تنه نوموتې کسان د ابو جهل خواته ولاړل او وی ویل: ولید، ستا تره د محمد دین منلی دی، او له هغه وخته چې د محمد خواته تللی نور زموږ خواته نه دی راغلی. هغه د محمد خبرې واورېدلې او خپل کور ته ولاړ. بله ورځ ابو جهل د ولید کور ته ولاړ او په غمجن غږ سره یې ورته وویل: کاکا، موږ دې وشرمولو او رسوا دې کړلو. ولید له دې خبرې حیران شو او وی ویل: څنګه ای وراره؟ ابو جهل په هغه غږ سره وویل: ځکه چې د محمد دین دې منلی دی. ولید بن مغیره یوه ترخه موسکا وکړه او وی ویل: هیڅ کله ما د محمد دین نه دی منلی، او لا هم د خپل قوم او پلرونو پر دین، یعنی بت پرستۍ باندې پاتې یم. خدا هم باید وایم چې ما له محمد څخه یوه سخته خبره واورېده چې بدنونه لرزوي. ابو جهل چې د ولید له دین څخه ډاډمن شو، وی ویل: ستا په نظر آیا هغه خبره شعر دی؟ ولید وویل: نه، هغه څه چې ما واورېدل شعر نه و. ابو جهل وویل: نو ستا په نظر هغه خطابه وه؟ ولید په متفکرانه حالت سره یې وویل: نه، ځکه چې خطابه یو تړلی کلام دی، خو د محمد خبرې تیتپرک کلام دی چې له یو بل سره ورته والی نه لري او ځانګړې ښکلا لري. ابو جهل بیا وپوښتل: که نه شعر دی او نه خطابه، نو څه دی؟ ولید وویل: پرېږده چې په اړه یې ښه فکر وکړم. بله ورځ د قریشو مشرانو ولید بن مغیره یې ولیدلو او وی ویل: ښه، ستا په نظر هغه څه چې هغه وایي څه دي؟ ولید وویل: وایاست چې د محمد خبرې سحر او جادو دی، ځکه چې د خلکو زړونه یې خپل لوري ته جذب کوي.
ایزنو اوروا بن مسعود ثقفی د طائف خار یو مشر وو. هغه نه یوازې په طائف کې لوی او محترم و، بلکې د حجاز ډېری خلکو به هم په لوی والی پیژنده. اوروا بن مسعود ثقفی د عربي ټاپو وزمې دوهم لوی شتمن ګڼل کېده. هغه او ولید بن مغیره د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لا بهست مخ کې په خپل لوی شتمنۍ سره د عربو رهبری کوله او خپل باورونه په اسانه سره په ټولو ځایونو کې خپرول. خو کله چې د خدای له لورې یو پیغمبر هغه هم له کمزورو او محرومو پرګنو څخه په ماکې کې را څرګند شو، هر څه بدل شول. شتمنه پرګنا له نورو ټولنیزو طبقه او یا پرګنو څخه زیات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یې د نبوت ادعا له عمل سپکاوه او ورسره مبارزه پیل کړه. دوی په لومړی سر کې وویل: خدای خپل پیغمبر د بشر له جنس نه ټاکي، پرښتې خکوي شي دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. خو کله چې هغوی ته د پخوانیو پیغمبرانو بیلګې وړاندې شوې چې پیغمبران له بشر څخه و، وی ویل:
کاټا کل شی وی چې خدای له بشر څخه پیغمبران وټه کی له محمد څخه زیات مستحق قسان همشتا. مقصد یې ولید بن مغیره او روا بن مسعود. البته حق یې درلوده چې دا ډول پلمې راوړي، ځکه د دوی په نظر مال، شتمنۍ، ظاهري مقام او شهرت د انسانانو د ارزښت معیار وو، او د قبیلې مشر کولی شول چې خدای ته تر ټولو نږدې کس وي. نو دوی ته حیرانوونکي وه چې دا د خدای فضل د دوی له ډلې پر یوه باندې هم نازل شوی نه دی، او د محمد په څیر پر یوه یتیم باندې نازل شوی دی، او دا د دوی لپاره د منلو وړ نه وه. هغه څه چې دلته به شو هغه دا دی چې د دوی فکر د دوی ناسم فکری نظام ته ورګرځېده، او بلا شکه د بشري ټولنو لوی آفت او د فکري انحراف اصلي لامل همدا ناسم نظامونه دي چې ځینې وخت حقایق په بشپړه توګه سرچپه خي. په داسې حال کې چې په هغه نظام کې چې پر صحیح اصولو ولاړ وي، الهي بلنه هغه چا ته ورکول کېږي چې د تقوا روح یې ټول وجود ډک کړی وي. یو خيار انسان، قوي اراده لرونکي، پیاوړي زړور او درد پیژندونکي، نه هغه کسان چې خایسته کالي او قیمتي ماڼۍ او بلا بیلو زیورونو او تجملاتو باندې تړلې وي، او په زړه کې نه بوتانو باندې عقیده لري او نه په بل څه باندې، بلکې یوازې هدف یې په ټولنه کې نوم روښانه کول وي. خدای تعالی دا زغرف صورت په یو دیرشم او دوه دیرشم آیاتونو کې هغه کسانو ته چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لا پیغمبرۍ څخه ناراض وو دا ډول فرمایي. ابوی ویل ولی دا قران پر یو لوی سړی، یعنی شتمن او مقام لرونکي، له دې دوو خارنو لکه له مدینې څخه پر ولید بن مغیره او له طائف څخه په اوروا بن مسعود باندې نه دی نازل شوی؟ آیا هغوی دي چې ستا د پروردګار رحمت ویشي؟ مونږ یو چې د دوی د حیات وسایل مو په دنیاوي ژوند کې د دوی ترمنځ ویشلي، او ځنې مو پر نورو په درجو کې په مادي او معنوي کمالاتو کې لوړ کړي، تر څو زنې نور په خدمت کې ونیسي او ستا د پروردگار رحمت لاغه څه چې دوی راټولوي خده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، درنه سرچینې د دې نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږم حاضر دم استاسو له حضور اجازه اخلو.
الله مو مل او ملګری شه.
روت سپانو تا کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل ځینې ورسپانې وڅېړو. ایله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران غږ، د حقیقت غږ، د عدالت غږ. عزیزانو، تاسو ورسپانو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوی خبرونه، نوی تحلیلونه، نوی تبصرې او نوی راپورونه په دغه پروګرام کې اوریدل شي. د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. د تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنه کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اوریدل شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، نن به لومړی د تهران چاپ کې هم ورځپاڼه راواخلو چې په خپل لومړي مخ د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهایی انځور خپور کړی دی او د هغه وینا یې په مفصل ډول خپره کړې هم ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهایی روښانه کړه په 12 ورځنۍ جنگ کې د ایران ملت بې له شکه هم امریکا ته ماتې ورکړه او هم سهونستانو ته. هغوی راغلل، شرارت یې وکړ، ګزارونه یې وخوړل او تش لاس بیرته ستنه شول. د رهبرۍ ستر مقام د مالیباتي ویبپاڼې له قوله او د فارس ټوډۍ د راپور له مخې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت امام خامنهایی د جمعې په شپه په ټلویزیوني وینا کې د ایران ملت په خطاب کې پر دې خبرې باندې ټینګار سره چې بسیج باید په نسلونو کې پیاوړی او دوامداره وساتل شي، ځکه چې دا یوه لویه شتمنۍ، عمومي حرکت او د ملي قدرت زیاتونکی عامل دی. د بسیج په څیر حرکت د هر هیواد لپاره لاره پرانیزي او ګټور دی. او یادونه وکړه، د ایران په څیر هیواد چې په ښکاره توګه د نړیوالو زورواکو او چړه رئیستونکو پر وړاندې درېدلی دی او سینه یې سپر کړي ده، له نورو ټولو هیوادونو څخه زیات بسیج ځواک ته اړتیا لري. حضرت امام خامنهایی د زورواکه تمه درلودو او لاسوهنو په مقابل کې د ملتونو د مقاومت پر اړتیا باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه، د مقاومت هغه لوی عنصر چې په ایران کې بنسټ کېښودل شو او وده وکړه، نن په دنیا کې په بیلابیلو سیمو، حتی په لویدیځو هیوادونو او امریکا کې د فلسطین او د غزې په ملاتړ کې په شورونو کې لیدل کېږي. هغوی د بسیج ژوندېوالي او نشاط د نړۍ د ظالمانو پر وړاندې د ملتونو د مقاومت د ودې لامل وګڼه. هغوی ویل، د نړۍ مستضعفین د مقاومت په ودې سره د ملاتړ او قدرت احساس کوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د دنیا په بیلابیلو برخو کې د امریکا لاسوهنې د هغې د لا زیات انزوا بل لامل وګڼه. وی فرمیل، په هر سیمه کې د امریکا لاسوهنه جګړه، نسل وژنه، ویجاړي او کډوالۍ راولي. هغوی د اوکراین زیانمنونکي او بې پایلې جګړه د امریکا د لاسوهنو یوه بله بلګا، پر لبنان د سهونیست رژیم بریدونه، په سوریه تیری او په لویدیځې غاړه کې جنایتونه او د غزې ناوړه حالات، د پلید رژیم له جنګ او جنایت څخه د امریکا د ښکاره ملاتړ بلګې وګڼلې. هغوی ویل، البته اوازې او ګنګوسې جوړوي چې ګواکې د ایران حکومت د پلاني هیواد له لارې ایران ته یا امریکې ته پیغام استولی دی چې دا بیخي دروغ دی او کتن داسې هیڅ خبره نشته. کیهان ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا لیکي، د اسرائیل او هیوم په وینا د حزب الله څخه د سهونستانو ویره پای ته نه ده رسېدلې. د عبراني ژبې ورځپاڼې اسرائیل هیوم لیکلی دی چې د لبنان سره د جګړې لا پای ته رسېده راسي، ډېرې شمالي میشته ځایونه لا تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي راستنه شوي. د غزې د جګړې په جریان کې د لبنان د حزب الله او د اسرائیلو د اپارتایډ رژیم ترمیان د نښتو په بهیر کې ډېرې شمالي میشته ځایونه د حزب الله د بریدونو له ویرې له خپلو کورونو وتښتېدل او خپل کاروبارونه یې پرېښودل. د جګړې له پای ته رسېده او د لبنان سره د اوربند تړون له پای ته رسېده شاوخوا یو کال وروسته ډېری سهونستان له هغه خپلو کورونو ته نه دي ورستانه شوي. اسرائیل هیوم بیا لیکي چې د میتولا او شاتولا د یهودي سرحدي میشته ځایونو یوازې 30% اوسېدونکو خپلو کورونو ته ورستانه شوي دي.
عزیزانو، د هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ ګڼې کې د بېلابېلو مطلبونو په لړ کې لیکي. د سهونستانو یو چارواکي ویلي چې په 12 ورځنۍ جنګ جګړه کې د ایرانیانو زړورتیا موږ حیران کړل. د عبراني ژبې ورځپاڼې معارف راپور ورکړ چې د اسرائیلو د فضایي صنعتونو عمومي رئیس بوز لیوی د ایران د سهونیست رژیم ترمیانس د وروستۍ جنگ جګړې په اړه په یو بیان کې ویلي چې د برید ابعادو ته اشاره وکړه او ویل چې زموږ رژیم فکر نه کاوه چې څوک به په اسرائیلو باندې دومره لویه حمله ترسره کړي. د دولس ورځنی جنگ جګړې په جریان کې د رژیم د تیرېګرو بریدونو په وړاندې د ایران د توغندیو ځواب په اړه د صهیونیس رژیم د فضایي صنعتونو عمومي رئیس وویل، موږ هیڅکله باور نه درلود چې څوک به په اسرائیلو باندې دومره لویه حمله ترسره کړي. لیوی زیاته کړه، د ایران څخه زموږ لویه حیرانتیا د ټکنالوژۍ په برخه کې نه وه، بلکې هغه جرأت و چې ایرانیانو ښودلی وو. هغه دا هم وویل چې ایرانیانو په دې برخه کې یو نوی ډګر رامنځته کړی او دا روښانه ده چې راتلونکي توغندي جنګونه به د دوامدار توغندیو د بریدونو په بڼه وي او موږ باید د ځواب ویلو او مقابلې لپاره چمتووالی وښیو. اطلاعات ورځپاڼه بیا په یو بل خبر کې د اردو ژبې هم نیوز سره د لاریجانی مرکې چاپ کړی چې موږ هم دلته ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. اطلاعات لیکي چې د ملي امنیت د عالي شورا منشي پاکستان ته د رسمي سفر په جریان کې په اسلام آباد کې د اردو ژبې خبري چینل هم نیوز سره په مرکه کې وویل، د امریکا او صهیونیست رژیم فکر چې د ایران اټومي وړتیا له منځه یوسي نابالغ او احمقانه دی، ځکه چې اټومي صنعت یو داخلي پوهه ده چې موږ یې په جدي توګه تعقیبوو. د ایرنا په وینا علي لاریجانی زیاته کړې ده چې ترامپ ادعا وکړه چې د ایران اټومي فعالیت بند کړي او ویجار کړی دی. موږ ګومان کوو چې هغه رښتیا وایي. نو دوی څه غواړي؟ آیا د دوی ستونزه حل شوې ده؟ په دې په ټینګار سره چې د ایران اټومي پروګرام د مشرتابه د امرونو سره سم یو حقیقت دی او د دې داخلي پوهې جوهر زموږ د ساینس پوهانو په مازغو کې دی، هغه وویل ایران له دې مرحلې څخه تیر شوی او اوس زرګونه متخصصین لري. د اسرائیلو ترهګریز عملونه له یوې احمقانه شی څخه ډیر څه نه دي، ځکه چې موږ په ایران کې زرګونه اټومي متخصصین لرو. له همدې امله دا یو نابالغ او احمقانه نظر دی چې فکر وکړو چې زموږ اټومي پروګرامونه پای ته رسیدلي دي. هغه امریکا او صهیونیس رژیم ته وویل، ایران د اټومي وسلو په لټه کې نه دی، خو په جدي توګه د اټومي انرژي کارولو هڅه کوي. موږ به له دې شرایطو سره معامله وکړو او که دښمنان لس ځله یو ظالمانه عمله ترسره کړي، نو موږ به ورسره مخامخ شو. د ملي امنیت عالي شورا منشي دوام ورکړ، موږ تل ویلي چې د اټومي شخړې ډیپلوماټیک حل شتون لري. موږ باید له امریکایانو وپوښتو چې تاسو ولې جګړې ته لاړل؟ که تاسو په جنگ جګړه کې اټومي کار پای ته ورسوه، نو تاسو ولې ډیپلوماټیک حل تعقیبوئ؟ هغه د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکو ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې تهران او اسلام آباد کولی شي په سیمه کې بشپړوونکی رول ولوبوي. زه فکر کوم چې د ډاکټر پزشکیان له پاکستان څخه د سفر وروسته د اقتصادي همکارۍ لوړې کچې ته د رسیدو لپاره ډېرې هڅې وشوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نشته. هر څومره چې په مختلفو برخو کې همکاري زیاته شي، همره به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. زموږ تاثر د هغو خبرو اترو څخه چې موږ د پاکستاني چارواکو سره درلودې دا دی چې دواړه خواوې په دې مسله کې هوډمن اوسي.
ډیرو قدر من اوریدونکو، اوس به لاړ شو د کابل ورځپاڼو ته چې په سر کې معاصر ورځپاڼه راخلو چې له انټرنیټ څخه مو ځینې ټکي تاسو ته غوره کړي دي. د افغانستان د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي، افغانان هیچا ته اجازه نه ورکړي چې په خاوره یې تیری وکړي او هر تیری ته به ځواب ورکړي. برادر دغه خبرې د ملي دفاع وزارت ځانګړیو کمانډوي ځواکونو د شپږمې دورې په راغت غونډې کې کړې دي. نوموړي د اسلامي امارت د متقابلو اړیکو ژمنتیا ته په اشارې سره خبرداری ورکړ چې د هیواد دښمنانو باندې غږ کوي چې پر افغان خاورې حریم ته به په بد نظر ونه ګوري او نور د زموږ حوصلې نازمایي. نوموړي همداراز ټینګار کړ چې اسلامي امارت د ملي ګټو په چوکاټ کې ټولو هیوادونو سره متقابلو اړیکو ته ژمن دی. برادر دغه خبرې داسې مهال کوي چې پاکستان په دې وروستیو کې څو ځله د افغانستان احرام نقص کړی دی او سمو دا مخکې د هیواد دفاع وزیر خواجه آصف افغانانو ته خبرداری ورکړی او هغه خپل دښمنان بللی وو. دغه ورځپاڼې په بل خبر کې لیکي د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې تر دې وروسته به د افغانستان د پاسپورټ لرونکو ته ویزې نه ورکوي. دغه وزارت لیکلی دی چې د امریکا د ملي امنیت خوندیتوب لپاره هر راز لازم اقدام کوي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د ملي ګارډ په سرتیرو د برید په غبرګون کې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په ګډون د 1900 نورو هیوادونو د کډوالو بهیر درولی او د دوی د کډوالۍ غازیو د بیاکتنې حکم یې ورکړی دی. په دغه لیست کې د افغانستان، کیوبا، هایټي، ایران، سومالیا او وینزویلا نومونه شامل دي.
عزیزانو، د هم د کابل چاپ اطلاعات روز ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي پاڼه کې لیکي د افغانستان په چارو کې د پاکستان پخوانی استازي آصف دورانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې هیڅوک هم په پاکستان کې طالباني اسلام نه غواړي. هغه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو او پاکستانیانو ترمنځ ایډیولوژیک درز داګیز دی. هیڅوک هم په پاکستان کې طالبانی اسلام نه غواړي. له همدې کبله د پاکستانیانو دریز روښانه دی، نور له طالبانو سره د مینې تارونه مه غځوئ. طالبانو او پاکستان په تیرو وختونو کې له یو بل سره نږدې اړیکې درلودلې، مګر له څلورو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د دواړو اړخونو اړیکې ترینګلې دي. اسلام آباد وایي چې طالبانو په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی په شمول ترهګر و ډلو ته پناه ورکړې ده او دا ډله د افغانستان خاوره د پاکستان پر خلاف کاروي. د پاکستان دولت په ځلونو له طالبانو غوښتي چې ټي ټي پی کنټرول کړي، مګر طالبانو وایي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده. په دې وروستیو کې چې کله پاکستان پر افغانستان یو لړ اوایي بریدونه ترسره کړل، د دواړو لورو ترمنځ پر ډیورنډ کرخه د یوې اونۍ لپاره نښتې روانې وې چې وروسته یې د مذاکراتو په ترڅ کې په اوربند هوکړه وکړه. اوسمهال چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ خبرې له بندون سره مخامخ دي، د افغانستان او پاکستان سوداګري هم په ټپه درېدلې او دواړو لورو ترمنځ شخړې پر زیاتېدو دي. طالبان وایي چې د پاکستان پوز داونه هم په دریو ولایتونو کې هوایی بریدونه ترسره کړی دي او په خوست کې د نهو ماشومانو په شمول لس تنه وژلي دي، مګر پاکستان د طالبانو ادعا رد کړی.
ډیرو قدر من اوریدونکو او ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو خیر چاري. عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلا بیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پرېکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شننې کې سستی ده. او که چیرې د شننې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلق ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիո ժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև